پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې مو د دغو موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یو لوی غونډه کې د تیرو کرونو د لاسراوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مو له جګړو کورنۍ بې ځایه شوي کسان پوښتلې دي.
گزارم ډیر سخت ده. د یوې کلمې ورونه دی، د یوې ورونه دی. موږ غواړو چې پاک خدای سولف ما بنس کراولي.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلان ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم ک تر پایم ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمنی مای کې لرو. خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په ورسته یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتی کړی دي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلیدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیران ټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوی ډیلی ته د بلینکن لوبلنای سفر دی او تمره شي په ترس کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. شغله بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبري ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتی کړې دي. د پنټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حمله هم د عادي او متعارف او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینډ مکنزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل ک طالبان خپل حمله ته زور ورکړي، نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللي او هوایي حمله یې کړې دي، ځکه د امریکا پوز خپل جنگي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلوم وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادی رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په 15 ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلی رئیس او له تیرو دوه میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلی د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادی رادیو ته وویل کابل، پروان او نورو ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برښنا شرکت کارکونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی تاوده جګړه بدلیدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیا اچولې ده اشاره وکړه. ویل که توده جګړه ونخلي نو دا به یو حقیقي جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبری حمله وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبری حملو له لړۍ وروسته هغه سایبری امنیت د خپلو اجراءاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یو غونډه کې چې دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبری آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوه هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبری آژانس هم د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تیر بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوه چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسید او اقتصادي وده منفی 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې پته ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته چې په کابل کې د ویلوې غونډې په اړه باندې دی. په کابل کې د څارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړې ناسته کې له ډیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې نه هدف د تیرو شلو کلونو د لاسراوړنو د ساتنې څرنګوالی او دغه راز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سولې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او دغه راز کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز هم خبرې کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده. د مهال سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا وایي چې دغه لوی غونډه چې د ډیر سو نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو استاد برخه پکې اخیستې و، په څه هدف جوړه شوې ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسراوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسراوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزې او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو، همدارنګه نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استاد د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
څه وویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمیزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو؟ ځکه چې وضعیت داسې دی چې یو میاشت کې یا څه باندې یو میاشت کې ټول بهرني ځواکونه افغانستان وځي، افغانان د خپل راتلونکو په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه ویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا ولا غرمي نورسته په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کیږي. خو د برلاینز په خپل وینا کې ویل چې شاوخوا 300,000 افغانان بیړنۍ او بشرداستانه مرستو ته اړتیا لري. د ول کچيري د دولت عواید کم سي دي اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاسل ودل او دول چې د افغانستان د حکومت په خدماتو باندې ناوړه تاثیر وو کې همدارنګه دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلل خلکو سره په دقت تاري نموړي. همدارنګه ول چې تعصبی چلند لکه کای سره لخذو سره چې هغه مکتب ته نه ځی کار ته اجازه نه ورکي دا نه واز نه ریوالې ټولنه ته د قبول وړ نه دی بلکې پر سره کلک مخالفت هم کوي دی ټینګار وکړ چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي ول چې په 2022 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي نو کچېرې افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي یعنې سولې کړي وي کړي وي نو دا ورته فرصت د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا وکړه دوی وویل چې موږ په افغانستان کې په افغانستان پر راتلونکي باندې باورمن یو له خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو هغه یو وچکالۍ ده نامنې ده وسره څنګه کورنی به ځای سوي دي چې موږ ستونزې دوه چند زیاتې کړې البته ولسمشر غني وویل دا همدارنګه د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه ویل چې اوسنۍ کورنۍ جګړه نه یوازې کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو همدارنګه د نړیوالو شبکو یو جګړه ده هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان دولت نه پرته په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني دا غونډه الودین سبا داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي تاوتریخوالی زیات شوی ده یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي یعنې دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمن کوي همدارنګه عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظامي حل لارې نه لري باید دوی کوشش وکړي افغانان ځانګړې توګه طالبان ته اشاره وکړه چې یو سیاسي توافق ته سره ورسېږي او بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم په ورخیزو توګه افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله کور مو ودان ډیره مننه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالو چې دغه ته دی یوه لوی غونډه راپور راکو دا غونډه پیل شوه افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ته څرګندونه کړې دي دا مهال غونډه روانه ده خو د بند دروازو تر شایع هم د رسنیو لسترګونه پټه ده کمیټه جوړ شوی دی په بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپل بحثونو نچوړ لرسنیو سره شریکوي دا غونډه داس محل جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخبيولو ته پر مخبيولو تور نه وي جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستان د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور د جګړې ته هڅول شوې دي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندیدو غوښتنه وکړه تفصیل له سالم احمد سالین اورو
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر گاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وای د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاله خوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګل لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمي او سیستماتیکي دسکاله خواچی په پاکستان کې د تر سره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په پنځن کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بلغړی او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زور نسی لاندې کولای
چې کاچا د خیال وي چې مې د بیا په ځای د افغانستان تخت ونسی د کوبل تخت ونسی پوزر په تشدد به میز د کوبل تخت ونسی نو دوی ته مش دا خبره کی چې دا غزر افغانستان نه ده چې توبه دا افغان کوم د کمونیزم په نوم باندې ټوکا کولو د کمونیزم او د اسلام جنگ د نه جوړ کړای وو ایس افغانستان اولس په دا خبره کوي دا چې دا جنگ په پات ده او دا جنگ ته درې جنگ ده
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلی، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان دغه ورځ د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzood chi Pakistaniyano rad kade ham na da dui par Talibano agais taidai wai chi da Talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki د طالبانو د ټپیانو درملنه حل تکی دي، دوی په وسلو سمبالېږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړه کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بی ځای شوو کډوالو حال هم اخیستی دی، خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیره پلاوي مشرې افسانه رحیمي نن له سوداګرۍ خونې یونما سازیو او سوداګرو مېرمنو سره په یو ګډ کانفرانس کې وویل چې اوسمهال 50,000 ښځینه سوداګرې او کارګرې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوختې دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې څخه وغوښتل چې د ښځینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړیو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغیزمن وبلو، او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنه سترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالې اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس شفیق الله عطایي د هیواد په اقتصادي پراختیا کې د میرمنو رول خورا اغیزمن وبله، او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې 1000 لوی او کوچني شنی خونې جوړې کړي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنی خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړېږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې یو اویا سلنه پرمختللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 818 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ، او 215 نورو هغو رغنیزې چاری روان دي. یادشنی خونی لشپیتو تر 301 متر مربع پرخواله لري. د اسری ممیز خونو جوړول د کورنیو خوړو خوندیتوب د کال په ټول موسمونو کې ډول ډول سبوته د خلکو لاسرسي د کورنیو اقتصادي وادي او د سبو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودول د دغو شنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 93 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3490 افغانۍ.
زموږه ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو سیمایزه او نړیواله موضوع اخلو. د سویډن عامه څارنوالانو یو شپږ کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1983 کال سره تړلي چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره په استودیو کې دی. ان سه مهرباني وکړي د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1983 میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال دی همکار په توګه کار کړی او دا کېږي چې د غلطۍ په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالان ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمیر ایرانی فعالانو او رسنیو هغه پخانی ایرانی څارنوال حمید نوری بللې. سویډنی رسنیو ویلي چې نوری د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته په یو مرکه کې ویلي و چې حمید نوری د 1983 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1983 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نخښې وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کول او زیاته کړې ده چې هغه وخت ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1,500 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 300 تر 500 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1983 میلادي کال کې د جولای له 13 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کېږي دا هماغه زندان دی چې په کې دغه تورن چې حمید نوري نومیږي او په سویډن کې تورن شوی په دې زندان کې پاغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړي. سویډنی څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو یو شپږ کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوی کورنۍ وایي ګرمي هوا یې ماشومان وژلي او حکومت د سرپناه ستونزه ورته حل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د لشکرګاه شهر د لومړی حبزی اړوند په یو تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالی دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سوو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ سوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورمه ورځ موږ یو خورې د ګرمۍ د لاسه څخه مړ سو. هغه شفاخانه ده معلومات هم کولی سئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستونځ جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې تور شپه کې تور توګره مومنان په خاص وګر سره کې موږ اشي ته ضرورت لرو. اوله موږ تور توګره په داسې ټاټو کې د مومنان بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دی د یو دین ورونه دی چې خدای بنت پاکي په مابند کې راوستل د خدای زړه دی چې ازور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوال په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنۍ د غستون زمینی او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په ورستوي دوه میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورنۍ شمیر 15000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توزیع کړې ده تر خیمې لاندې ژوند کې واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بې له خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مو غوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سوو کورنیو شمیر 120000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي.
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوي او دغه راز د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او دغه راز له وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور پتنګ شوي او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي. تفصیل په دې راپور کې.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
دا یوازی حلیمه او گل بیبی نده چه جگری تری ده جون ملگری خستی او یتیمان ورته پاتی دی، بلکه ده دوی پسیر زرگون خویندشته چه پا زوان زوانه که کندی شوی او بچی ده پلرونو لسیوری بی برخی شوی دی. ده همده وجلشو زوانان و مینده ده بچو پا جدائی که پا جرا ستری شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یوه ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شول کمن بکور کی چاته دس به شرم دی دا کار مکه وی ز خیر دی خدای به در رسای ما بک دس جو ور جو د بم دی خبره مندی نور د سول راشی نور د رامی راشی به دی وطن کی نه جنگ دی ختم شي
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کیږي خپل ټول ستونزې دی د خبرو اترو للارې هواری کړي او د پردیو په اشارو دی یو بل نوښنی او ندی وطن ورانوي په کونړ کې یو شمیر کونډي او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د کونړ د ناړۍ او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دولس نیمه بجې شوې او سم لند خبرونه له اسمت ساروانه اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی دیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې پترس کې به د افغانستان د روان وضعیت د کورونا وایرس ضد واکسین د تجهیزاتو او د هند بشری حقوقو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي پینتاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي د پینتاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبري اعلان وکړ د حمله هم د عادی او متعارف او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي نامعلوم وبستوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلي رئیس وو د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنی د بغلان ولایت په کلهګي سیمه کې ویچاري شي وی د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په ورشتینی تاوده جګړه بدیدې شي شغله بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتی ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له اتلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ
سموخات له ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل تاسو کولای شئ چې تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي آدرس دی facebook.com/azadiradio ازادي رادیو پر ټوئیټر او یوټیوب کې هم مونږ تل دې سره د خبرونه پایتر سیږي البته خبری مسایل رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتات ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشي مواد وسوځول شول په دې نشي موادو کې 2015 کیلوګرام هیروئین خیخه نشي ګولۍ چرس او تریاک شاملو دا هغه نشي مواد چې په تیر دوه کلونو کې په یو سرو څلور وشتو عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرام تاریاک، 90 کیلوګرام چارس، 95 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام خیخا، 22 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او 8 لیټر تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چی د دې نشئی موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا یو نفر چې 15 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټر او د تلاشی پر مهال ونیول شول. لنه شی مواد سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شو چې پر معتادینو یې هیروئین خرڅول. او دونه وروستۍ پیښه ده چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د خیخي جوړولو د کارخانه پر ویجاړېدو سربیره 20 لیټر تیزاب، نږدې 3 کیلوګرام خیخه او د ناشادر په نوم 160 کیلوګرام کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانه د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په دغه درجه کې بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري او ایت به واکسین کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ارواپوهان وای په ټولنه کې د احتیاط لامل بایلل اعتبار بیرته تر لاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کی او بیرته خپل اعتماد تر لاسه کړي، نو نسی کولای چې هم فامیل یا جامع ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیخګران د کوکنارو د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه لرو.
اوسته تاریاکو د نشه له خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار چې ټول څلر وي ساده په تاریاکو کې ولاړم نور باندې پی.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې می تجارت درلود خو د نشو له عمله راڅخه پاتې شو.
وو دکان ورو دی موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وا سړی الک شه خبره کوي پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندایم چاته د یوې افغاني واک هم نه ورکم.
خاچ دا سدا نزل اړم
والک په دې تور شپه کې چیرې ځې؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول شوی دي، خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکونکي ډیر د کرونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوی دي. که نور امکانات یې ومندل نو بسترې شویو معتادینو ته به هم د کرونا ضد واکسینونه ورولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره بریده هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی، تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشهیي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي. خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی محتاجونو ته به هم دا واکسین ور ولګوي.
زموږ اکثره ولایتو کې موږ کارمندان چې د محتاجینو په شفاخانو کې کار کوي هغوی واکسین شوي دي. په کابل کې هم اکثره واکسین شوي دي او دا به په تقسیم اوقات سره نورو ته به هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې به بیا هغه محتاجین چې هغه نور متبمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي، او که چیرته امکانات وو نو بیا به محتاجین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق به ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خورو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخي هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سیږي پښتورګو تورجړي او شکرې ناروغي لري. د متاجینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دا ډول ناروغي معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د متاجینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د متاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې محتاجین د کورونا پر وړاندې مقاومت نه لري بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي، ځکه نو باید د محتاجینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او محتاجین تر نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کوم کسان چې دوی سره کار کوي او کوم کسان چې پنځه شوي توکو روږدي کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پدې دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا بهر ځای کې اوسېږي، دوی کولی سي د یو څخه بل ځای ته لاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی سي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د محتاجینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کمزوري دی، د محتاجینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کورونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موارو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې محتاجین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایلل اعتبار او پخوانی دریځ بیرته ترلاسه کولای شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریځ او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنوي کې د خلکو له پیغورونو خوندي نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنوي کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسالې یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت له فینیکس کمپ سره د وادي انسان په توګه د نور هم کاران په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راز از موږ سره کار وکړه.
ما یې دادن کې بیا به هم ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي، لګن شمیر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پریښي وي اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پر اسوای چی متاتر نشي پر خودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډیر زپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی ده
از تجربه خودلی زمک حق ناروغان چی زمگل مرکز سخه تر رخصتی دو روستهی پا اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنه ملاتر کرده ده پا طولنه کی خپل بایللی اعتبار دیر تتر لاسه کرده ده. دغه ډول خلق دیر جرکولایشی چی پا طولنه کی بایللی اعتبار دیر تتر لاسه کرده او ده روغ انسان پا ډول جوان تا دوام ورکرده.
دوباره بتانن سعدمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 څلوي خورزو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل په خوانې د ریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنې منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او د ریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلن پورې اړه لري.
د موتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامع ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید ترکم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته یې ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی موتات په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغیر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د موتات کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له موتات سره د تغیر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین له موتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرسته وشي؟ په دې اړه به د ډاکټر خالدی شریفی خبرې واورو.
کچېری خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کی. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي. لا تنفس.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یو مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپل 2 کاله کېږي ځمه کندهار میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موری نیخګر دی، هغه د موږ شناخته دی، د سرخیلانی له غو سره موږ کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې استله خاطر سره موږ ځو نیخته 15 ورځې نیخو، 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16,000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسې نیخ کې وهئ؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمو کې کرل سوي دي. موږ خواته کده طالبانو خواته ځو، ورې کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمه تیریږي، هغه به پوهیږي. تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی چې نیخ وي او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخو کار لري او نه طالبان لري. سي داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسټه کې په حکومت کې دی، اول ته خپل تاریخ کړل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خاصي اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، داری پوسټو ول نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي او لږه خاص بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وای تاسو نه خو هلې ده. او اخوات طالبان بیا چا سرکان لريغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وای ک طالبان راسم ماغه سره سرخیل بیا پیسې غوړل مو سرکار نه لری څوک.
ځینی خلک د شي وای چې څوک نه خوهی نو کدا شي دغه کسان په نشه باندې اخته سي، دا نه خو هلو ل خاطر. ستاسو تجربه په دې اړه څه ده؟
دا تاریخ ته جوړ غړسولې هغه یو رقم ته نشه لري سي سر دي سړي ګنګس کوي ستړیا باندې نه پیږي او کار به خې سخت خو په وسه تاریخ د نشه له خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار څوک ټول څلر وې ساته په تاریخ کې ولاړم نور باندې پی تاس خلګ ورې ستاس د شپې 2 بجې باندې وروزي سار تر یو لس تر لسو بجو پر کار کوي کی بیا د غرمې له ډوډۍ د ماشکنل منځو وروسته وروزي د مخستان تر منځو پر کار کوي کی نشه ونه لري دا کار څوک نس کولای
سره کم کار کوي مثلا دا کار طریقه مو څنګه ده
ماشپینس دینې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل مونږ دی وک نور بیا وروزي دا بیا ر پولیس ته دوه دوه نفر ورلوي شل نفر سره ملګری و دیش نفر ملګری و دیم نفر په اندازې باندې تاریخ سر خیر په لاس ور کوي زاپه نور کوي نه کم ور کوي
څومره مزدوري در کې سره کمی حساب
مزدوري خو دوه رقم ده یو په ټیکه باندې دی او بل په حساب باندې څلرم منته در کوي تقریبا موږ سوري سا ورته کړی د په دوه نفر باندې څلور منه ټولول سي سړی یان دي پر نفر باندې دوه منه ټولول سي په دوه منه کې څلره مې سايد تا کې نیمن یو نیمن دی غسړی کې سرخیل بل پټیکه باندې نو بیا که ختاریا کول بیا تقریبا 14000 پوی در کوي په 1500 ورځو باندې
الته دا شل څه د وستون سره مخ کیږي
نو ول ورځ کو سوري سرخیل ټول څه موبایلونه ټولوي وای کدي چیرته زنګ وو دای ما موبایل ده که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجې باندې طالبانو ناری ویرالو وای پورته سي پورته سره ټول سره تلاشي کوم موبایلونه مراکې مو ورته موبایلونه خمو نه لرو او له یو ملګری سره مو هغه وړ بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د زیواره ک او یو د چاپیل طرف سي حکومت راځي غي سمته د دې بیا نه ګورې دا شخصي دي یا نظامي دي بس د شپې په مخ ورل دا ولي مو خپل یو شپې دولو ست شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چاپاس ول ډیر بدالې عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوځي ما بس نور څوک کار مندر باندې لري ټول شپ ډیر ټکا ول مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول او ډیر وخت داس پیکي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد وي وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیاری يم ولید يم ولي سخت خو په دې باندې دسي د سار وختي مانزه ته راکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دي تاریاکو وغو شبنم موریدلې وي تر دا ټټره پر سړی پټي په تاریاکو کې تر ټول کالو دغه سی وبتوي لکه باران ستر باندې اوریدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وي امکان لري سي مرز سي اساني اسلري نو خصه سړی مجبور نه سي باید اسکلو لاړ نه سي
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې ولکې دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي د
لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري د خامخا قاچاګبر کې د تاسو کارخانه موجود دي
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې لدریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه په دوبۍ کې دکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځنې پاتسوه دا چې سید جان څنګه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
دا نشخ مو مجبورین نه دا کړی مستین مو کړی د چریختي خبري دا یو محفل او دا شاید موږ نو ولیدلې ډیر بد ممرات لدښینه په محفل کې یو کسو خو د شیشې پاک لدل توایم نو بس هغه سره مکینه شته ما عزت وګوره د خوند دی وګوره بس هغه چې ما وکړ بس هغه ورو داس کې دینا نه لاړو ډېر څه باندې پاتې شو لکه ډېر ښه ژوندۍ و ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرف نه ډېر ښه خبرګری و ډېر ښه کاروبار ما دلا سوال کړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېر ملکونو ته ځتللې ما کاروبار کړی دا زه خپل کاریګر هم یم له تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې خو چې کله زه په دښتي باندې راو وختیدم تاثیر دسه وکړو چې اوس یو کلاینټ براتلو یو کسٹمر براتلو ډیټ به راکړو چې اره دغه ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخیستو پغه ورځ به بس چې نشي ته ولګېدلو بیا به موږ په دې کیسه کې به نه وو چې لږ تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو دغه ضربه یې ډېره غټه ضربه وه امشتری به موږ نه خفه شو ا به راغلل زنګونه به یې وهل خو مو بلیدو موبایل به پروت و موږ به په خپلې نشۍ کې اخته و هغه د سل روپو نشۍ باندې به د لس لکو روپو هغه کاروبار به موږ خراب کړو داسې به درته وایم و دوکانه و دي موږ په دوبۍ کې اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور په کې وي غونه لا پرته موږ داسې انډیوالان چې موږ باندې ډېر غټ اعتماد و چې موږ یو میلیونه م غوښتل مشکل به نه و او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده وایي نشته ورته ووایه یا داسې یا داسې یا مریض ده هغه راوتی نشو ورته
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان د خبرونې ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ شوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی وی افغاني ته هم لاس وروړي په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کور څخه تښتي دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه خیریت خو به وي
بس دی مور یم نوره مې خواته نه کیږي
بابا یوه خبره مې درته کوله
ښه ووایه زویه څه خبره دې کوله
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم
اوس لا زه ژوندی یم هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني
و سړیه همدغه د مشر زوی دی اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي
اوس خو هیڅ مشکل نشته که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې
و سړیه اجمل او شکر ځوان دی شرمیږي چارمې ستاسو جیب خرڅ غواړي که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ کړي او هم به یو کار زده کړي
هغه دی په کلي کې جایداد لرو دغه یې بس دی
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې دی سمه خبره کوي وایي بېکاره یم هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي بل ساتیري نشته
اصلي خبره د بېکاری ده وای بیکاری هسې بلا ده هم د دین هم د دنیا ده
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی زده به یې کې
یاره ښځې فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم هسې به مو پیسې را برباد کړي
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لري دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه
بابا خیر ده اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم او که نه وانو بیرته به یې پرېږدم
وا سړیه الګ ښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه بندې شي
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
هر ځای چې لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي نور دا کور پوښو بابا زه لاړم
وازویه خدای ته وګوره داسې مه کوه وسړی دا لکه راوګرځوه
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي
دا پیسې دې ور واخلي نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې نه ځانه شی قبر ته وړې څه پکوې
زوی اجمل خوندی دی
کاکا خیر ده یو لس روپی خوراکا دوده من نده خورده دیر وگیم
او پودری زده اوتل اوز ملمانه متنگوا
خیر ده می خوروا بیچاره وگی ده راشه بچه دل تکی نه داخل
کاکا وایم خدای ده جنتونه در کی
خالکا نوم دی چه شای ده او دو کم زای
نوم اجمل ده او دو سروان ورسواله ده نیوی کریم
اجمل د ساروان ولسوالی د نوی کلی
هو
تو خو زما زوی زه ستا پلار یم کرم خان باندې او پلار اقسام ودانه کړ دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.